څلور بجې شوې د ازادي راډیو له خبرونې مو بحث اورېده. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زحمت شبر کوربه يم. په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرسته کوي. شي چاري په دې خبرونه کې مو د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو له ټلیفوني خبرو خبرو او د ناتو د سرمنشي او تاجکستان د ولسمشر له مخامخ خبرو چې په بروکسل کې د افغانستان په اړه کړي دي. خو سمدستي خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به وړاندې واوري چې د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان نن په بروکسل کې د ناتو او اروپایي اتحادیې له مشرانو سره خبرې کړي دي. دا خبر هم لرو چې ایرانی چارواکي وایي د بوشهر اتومي تاسیساتو ته د ریختر په مقیاس د 6.3 درجو زلزلې له امله زیان نه دی رسیدلی. د دې او د ټولو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له قسیم سلمل څخه.
السلام علیکم. په سر کې پام وکړئ د څو مهمو کورنۍ خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر کرزی وایي هیڅ کومې داخلي کړۍ او یا بهرني هیواد ته به په راتلونکو انتخاباتو کې د مداخله اجازه نه ورکوي. د سولې عالي شورا وایي که تر 2014 کال پورې د سولې هڅې بریالۍ نه سي نو هیواد به د کورنۍ جګړې له خطر سره مخامخ سي. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان نن په بروکسل کې د ناتو عمومي منشي سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. پوره خبرونه واوري. ولسمشر حامد کرزی وای په راتلونکو انتخاباتو کې به د داخلي کړیو او بهرنی هیوادونو هیڅ ډول لاسوهنې ته اجازه ور نه کړي. د جمهور ریاست په یوې مطبوعاتي اعلامې کې راغلي چې ولسمشر کرزی پرون ماښام له ولسمشر اوباما سره په دې اړه ټلیفوني خبرې وکړې. ولسمشر کرزی دغه راز په دې ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار وکړ. افغان لوري ته د امنیت د انتقال په بهیر کې وروستي پرمختګونه او د سولې بهیر هم د دواړو مشرانو د خبرو یوه برخه وه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که له 2014 میلادي کال څخه مخکې په دې هیواد کې د سولې هڅې بریالۍ نه سي نو د کورنۍ جګړو د رامنځته کېدو خطر سته. د سولې د عالي شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد په افغانستان کې له ټولو سیاسي، مذهبي او نورو ډلو وغوښتل چې د سولې د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړي.
زما په نظر که افغانان د ابتکار، زکاوت، بصیرت نه کار وانخلي او خپل دینی او ملی ارزښتونو ته ترجیح ورنه کړي، امکان شته دی چې خدای نه خواسته زمونږ ملک یو ځل بیا داخلي جنگونو ته لاړ شي.
د اندېښنې په داسې مهال رامنځته کېږي چې د بریتانیا د پارلمان دفاعي جرګګۍ په خپل یو نوي راپور کې ویلي که له طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه سي نو افغانستان له کورنۍ جګړې سره مخامخ کېدای سي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان نن په بروکسل کې د ناتو له عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د دواړو مشرانو خبرې پر دې متمرکز وې چې تاجکستان څه ډول له ناتو سره د 2014 کال په پای کې چې کله دا سازمان خپل پوځي ماموریت په دې هیواد کې پای ته رسوي مرسته وکړي. راسموسن وویل چې ناتو د تاجکستان لخوا دې سازمان ته د حواله لارې د حق لوبور او د تاجکستان د پایتخت دوشنبه د هوایي ډګر د کارولو په خاطر مننه کوي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړې چې دا سازمان له تاجکستان سره د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې همکاري کوي. ناتو سازمان او تاجکستان تیر کال یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به دواړه هیوادونه له تروریزم سره د مبارزې په ګډون په بیلابیلو برخو کې له یو بل سره همکاري کوي. او د افغانستان د قانونو او جیولوژي د سروې عمومي ریاست مسؤلانو د دوی له د فعالیتونو په وړاندې له موجوده امنیتي ګواښونو څخه اندېښنه څرګنده کړه. د قیمتي ډبرو په برخه کې د څېړنې د ډلې مشر انجینر محمد مرزا نن د جیولوجستانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وویل چې له همدې امله یې په جنوبي سیمو کې د قانونو د سروې کارونه ځنډولي دي.
مشکلات زیاتر موضوعات امنیتی است. ما دیگه مشکلات نداریم.
دیوی زیاتر ستونزې د امنیت په برخه کې دی. موږ نور ستونزې نه لرو. په شمالي ولایتونو کې چې امن دی موږ خپل فعالیت کوو، خو په جنوبي ولایتونو کې موږ خپل سروې ځنډولې دي. په همدې حال کې د قانون وزیر وایي یو شمېر ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د قانونو د رایستلو مخه نیسي او په دې برخه کې امنیتي ستونزې جوړوي. دا کورنۍ خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه جانقه الکوزی اوروي.
د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان نن په بروکسل کې د ناتو او اروپایي اتحادیې له مشرانو سره وکتل. رحمان د اروپایي پارلمان له رئیس مارتین شولتس سره وکتل او د تاجکستان په جنوب کې د راغون د بندند جوړولو له امله د دوشنبه او تاشکند ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه خبرې وکړې. ازبکستان وایي د دغه بند په جوړېدو سره به د دې هیواد د پنبې کښتونو ته د اوبو جریان کم شي. د تاجکستان جمهور رئیس دغه راز د ناتو له عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن سره هم د دغه سازمان په مرکز کې وکتل. ایرانی چارواکي وایي د بوشهر اټومي تاسیساتو ته د رختر په مقیاس د 6.3 درجو زلزلې له امله زیان نه دی اوښتی. چارواکي وایي د سې شنبې د ورځې په زلزلې کې چې د دشتي سیمې د استوګنې کورونه ویجاړ کړل، لږ تر لږه 10 کسان مړه او شاوخوا 850 نور ټپیان شوي دي. د بوشهر والي فریدون حسنوند وایي د روسیې په مرسته جوړو شوو اټومي تاسیساتو ته زیان نه دی رسېدلی. د روسیې اتومو ستریو اکسپورت کمپنۍ هم ویلي چې د بوشهر اټومي تاسیساتو ته د زلزلې له امله زیان نه دی اوښتی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې مؤسسه وایي ایران دوی ته ویلي اټومي تاسیساتو ته کوم زیان نه دی رسېدلی او د ریډیو اکټیو غازونو د خپرېدو خطر یې نشته. راپورونه وایي جنوبي کوریا او د امریکا متحده ایالاتو د ګډ پوځي څار سطحه پورته کړې او داسې ښکاري چې شمالي کوریا د توغندیو د ازمېښت لپاره تیاری نیسي. راپورونه د جنوبي کوریا او امریکایي چارواکو لخوا وایي شمالي کوریا ممکن د منځني واټن ویشتنې لږ تر لږه دوه توغندي د توغولو لپاره چمتو کړي وي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزیر یون بیونګ سی نن د هیواد پارلمان ته وویل توغندي ممکن په هرې لحظې کې وتوغول شي. شمالی کوریا ممکن د موسودان په نامه یو نوی توغندی وازمایي او دا د منځني واټن ویشتنې توغندی دی. د دغه توغندي د ویشتنې ساحه شاوخوا 3500 کیلومتره ده. دا د شمالي کوریا په پریکړې پورې اړه لري چې دا توغندی تر کومه ځایه رسوي. دا توغندی کولی شي لنډې فاصلې ته ورسیږي او یا هم د تیر وخت په څیر د جاپان له پاسه تیر شي. د جنوبي کوریا خبري اژانس یونهاب د منابعو په حواله وایي د جنوبي کوریا او متحده ایالاتو ګډو ځواکونو د قوي او حیاتي ګواښ له امله خپل د څار حالت زیات کړی دی. شمالي کوریا د فبروري میاشت کې دریم اټومي ازمېښت کړی و او ملګرو ملتونو ورباندې هغه مهال بندیزونه سخت کړي ول. له هغه وخت راهیسې پیونګ یونګ یو لړ نور ګواښونه هم کړي دي. یوه مخکښه نړیواله خیریه مؤسسه وایي د نړۍ په شخړو کې د ښکېلو سیمو د جنسي تیریو زیات شمېر قربانیان کوچنیان دي. سیف د چلډرن مؤسسې په یو راپور کې چې نن خپور شو په کوچنیانو باندې د جنسي تیریو حملې د جګړې یو پټ وحشت بللی دی. په دغه څېړنه کې د هغو کوچنیانو داسترونه بیان شوي چې د وسلوالو ځواکونو او ډلو لخوا تښتول شوي او جنسي تیری ورباندې شوی. د دغو کوچنیانو یو شمېر له تیری وروسته وژل شوي دي. په راپور کې د قربانیانو او عیني شاهدانو لخوا ویل شوي حتی د دوو کلونو په عمر ماشومانو هم د ښوونکو دیني مشرانو او سولساتو ځواکونو په ګډون د جنسي متجاوزینو لخوا تیری شوی. په دې مسلې به په لندن کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې بحث وشي. تمه ده چې په لندن کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د سوري یاغیانو ته د نورو وسلو ورکولو پر مسلې بحث وشي. د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن په لندن کې پیل شوه او تمه ده چې د سوري یاغیانو ته د وسلو ورکولو پر مسلې د غونډې په څنګ کې بحث وکړي. بریتانیا او فرانسه هڅه کوي چې د سوري یاغیانو ته د زیاتو وسلو ورکولو په مقصد د اروپایي اتحادیې بندیزونه لرې کړي. جرمني د احتیاط غوښتنه کړې خو د اتو سترو صنعتي هیوادونو بل غړی هیواد روسیه د سوري حکومت ته وسلې ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د پتیلې چې د سوریې د ملي ائتلاف له مشرانو سره په لندن کې وګوري. د ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې ویل شوي چې له لیبیا څخه په ستره اندازه وسلې په سوریې غزې ته ړنګي او مالی کې بنسټپالو او جنایتکارو ته ځي. راپور وایي لیبیا په سیمه کې بهرنیو جنګیالیو ته د وسلو برابرولو په یو مهم هیواد بدل شوی او دا په داسې حال کې ده چې حکومت هڅه کوي په 2011 کال کې د معمر القذافي د رژیم له نسکورېدو وروسته خپل واک په هیواد پراخ کړي. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوي پلټونکو ته معلومه شوي چې له لیبیا څخه وژونکي وسلې له 1200 څخه زیاتو هیوادونو ته انتقال شوي دي. په دې وسلو کې د هوایي مدافع سیستمونه، چاودېدونکي مواد، ماینونه او سپکې وسلې شامل دي. او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان له خپل قرغز سیال جانتورو ساتي بالدیف سره په بشکک کې وکتل. د نن ورځې په خبرو کې اردوغان وویل انقره چمتو ده له قرغزستان سره مرسته وکړي چې بشکک ته نږدې د ناتو ترانزیت مرکز یعنی د ماناس هوایي ډګر په یو ملکی هوایي ډګر بدل کړي. قرغز او امریکایي چارواکي دا مهال له افغانستان څخه د 2014 کال په پای کې د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته د ماناس د هوایي اډې د راتلونکي حالت په اړه بحث کوي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو مهمو ښارونو د هوا حالات واورئ.
درنو اوریدونکو سلام، زه هاجر مراد یم او د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د کابل او ځنګلونو ښارونو د هوا حالات د سانتیګراد په کچه داسې اټکل شوی. په کابل کې باسمان وریز وی د باران د اورښت اټکل هم شوی دی. د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه اټکل شوی. په کندهار کې باسمان نیمه وریز وی د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټه 19 اټکل شوی. په هرات کې باسمان نیمه وریز وی د تودوخه لوړه درجه 25 ټیټه 19 اټکل شوی. په مزار شریف کې به هم اسمان نیمه وریز وی د تودوخه لوړه درجه 25 ټیټه 14 اټکل شوی. او په پای کې په ننګرهار کې به هم اسمان نیمه وریز وی د باران د اورښت اټکل هم شوی دی. د او دوه خلواړه درجه 22 ټیټه ولاس اٹکل شوی. لا مالتیا مومنه نکوم.
ازادي راډیو په منځني صفه 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د افغانستان په اړه د یو شمیر نورو مسایلو ترڅنګ له طالبانو سره د سولې پر بهیر خبري وکړي. وړاندې به په خبرونه کې د دې خبرو د تفصیل ترڅنګ تاسو د افغانستان د سولې د عالی شورا له اندیښنو خبر کړو چې وایي که چیرته د بهرنیو ځواکونو تر وتلو مخکې روغه جوړه ونه شوه ستونزې به ډېرې زیات شي.
که افغانان یو بل په مقابل کې تنزل ونه کړي امکان شته دی چې خدای نخواسته زمونږ ملک یو ځل بیا داخلي جنگونو یا تنظیمي جنگونو ته لاړ شي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ ته د ولسمشر کرزي له لوري د ملکي تلفاتو د څېړلو لپاره استولي هیئت خپل تحقیقات بشپړ کړي.
اصلا مسله د شوې د چټکل چې دی راکښوي د تقریبا رڼا یې لګېدلې ده دا کم چې مخالفین دي دا غولې دي د غرونو د شوې د کورونه خالی کړل.
د هلمند مرکز په ګډون د دې ولایت په څو ولسوالیو کې سیلو نه راغلي.
د شپې اوبه راغلي، د شپې موټر په مان چلانه که په سرایو کې خونې ونه لیدلې.
د ورکو شوي عزیزانو اونیز پروګرام هم لرو، شاید پکې ستاسو د کوم ورک دوست زیرې در باندې وشي. د افغانستان د راتلونکو لپاره د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست انتخابات ډیر مهم دي چې په آزاد او شفاف توګه ترسره شي. د امریکا او افغانستان د ولسمشرانو د تیرې ورځې د ټلیفوني خبرو یو عمده مسله وه. ولسمشر بارک اوباما او حامد کرزي د دې ترڅنګ په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال او د سولې د روانو هڅو په اړه هم خبرې وکړې. د دواړو ولسمشرانو د خبرو په ارتباط د سپینې ماڼۍ او ارګ لخوا د خبرو شویو خبر پاڼو په استناد نور معلومات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره په افغانستان کې د امنیتي مسولیتونو د انتقال او د سولې د خبرو په ګډون د یو لړ مسایلو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د سپین ماڼۍ لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو مشرانو پرون په دې خبرو کې چې د سلام مشورو عادي بهیر ګڼل شوی په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د لیک د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو او د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. سپین ماڼۍ وایي اوباما او کرزي له نړیوالو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د زیاتو مسؤلیتونو د انتقال بهیر وستایه او هیله څرګنده کړه چې دغه پروسه پر روان پسرلي کې بشپړ شي. دا یو مهمه مرحله بلل شوې چې په ترڅ کې د افغانستان د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت افغان امنیتي ځواکونو ته لیږدول کیږي او د ایساف د ماموریت بڼه له محارب څخه ملاتړ ته بدلیږي. د سپینې ماڼۍ په وینا افغان ولسمشر ډاډ څرګند کړ چې د 2014 میلادي کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د چمتووالي د یوې بشپړې او هر اړخیزې پروسې ملاتړ کوي. دواړو مشرانو د دې یادونه وکړه چې د افغانستان د راتلونکي لپاره چې نړیوال له دې هیواد سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي دغه انتخابات ډیر حیاتي دي چې آزاد، شفاف او د اعتماد وړ وي. اوباما د قطر په مرکز دوحه کې د دې هیواد له امیر حمد بن خلیفه ال ثانی سره په افغانستان کې د سولې او ملي پخلاینې د پروسې په اړه د ولسمشر کرزي د ورستو خبرو ستاینه وکړه. په دې ټلیفوني خبرو کې کرزي د افغانستان حکومت ته د بګرام زندان د سپارلو هر کړای وکړ چې د مارچ په 15 نیټه په بشپړ ډول وسپارل شو. دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې د دواړو هیوادونو ټیمونه به په دې زندان کې د افغانستان د ملي حاکمیت پر رڼا کې ګډ کار ته دوام ورکوي تر څو خطرناک بندیان د جګړې له لومړۍ کرښې لرې وساتي. که څه هم سپینې ماڼۍ په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د مسلې یادونه نه ده کړې، خو د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د ټلیفوني خبرو په اړه له ارګ څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر کرزي په هیواد کې د ملکي تلفاتو د دوام په ځانګړې توګه د کونړ په ولایت کې د ایساف په هوایي برید کې د ماشومانو پر وژنې خواشیني وښوده. ویل چې د ملکي تلفاتو دوام به د افغانستان او امریکا ترمنځ پر اړیکو او د امنیتي تړون پر نهایي کولو بده اغیزه ولري. د افغانستان د جمهوری ریاست په خبر پانه کې د غراز د افغانستان د 2014 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه ویل شوی چې ولسمشر کرزي ټینګار وکړ چې په دغو انتخاباتو کې به د داخلي کړیو او بهرنیو هیوادونو هیڅ ډول لاسوهنې ته اجازه ورنکړي.
ولسمشرانو حامد کرزي او بارک اوباما په افغانستان کې د سولې د بهیر او د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو ترڅنګ د ملکي تلفاتو په اړه خبرې وکړې. د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې د روانې اونۍ د پیل پیښې ته هم اشاره وکړه چې پکې ملکیانو ووژل شول. د دغه پیښې د څېړلو لپاره کونړ ته د ولسمشر کرزي استولې پلاوي تحقیقات بشپړ کړي دي چې وړاندې به په خبرونه کې د دې هیئت له مشر سره مرکه خبره کړو. خو اوس د افغانستان په اړه د ناټو د عمومي منشي خبري اندرس فوګ راسموسن نن په بروکسل کې د تاجکستان له جمهور رئیس امام علي رحمان سره وکتل او د افغانستان په ارتباط پر یو لړ مهمه مسلو وشغېده. راسموسن نن له امام علي رحمان سره تر لیدو وروسته خبري کانفرنس ته وویل ناتو او تاجکستان د افغانستان په ثبات او امنیت کې خپلې ګډي ګټې ویني. د موضوع تفصیل د فرشتي جلال زئی پر رپورت کې.
اندرس فوګ راسموسن نن په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ایساف د ماموریت لپاره د تاجکستان د سیاسي او تخنیکی همکارۍ مننه وکړه. د ناتو عمومي منشي وویل
I count on your continued support as we prepare to end
زه تر 2014 کال پورې چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ایساف ماموریت پای ته رسو او موږ تر هغه وروسته د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره نوې ماموریت پیل کوو ستاسو د همکاریو پر دوام حساب کوو. د ناتو عمومي منشي په بروکسل کې د تاجکستان ولسمشر مملي رحمان سره تر کتنې وروسته وویل چې د افغانستان امنیت او ثبات د ناتو او د تاجکستان په ګټه دی. د ناتو عمومي منشي له تاجکستان سره د همکاریو او شراکت د یو نوي ګډ پروګرام یادونه هم وکړه چې تیر کال پیل شوی دی. اندرس فوګ راسموسن وویل چې په دې پروګرام کې د بحث یو عمده موضوع په تاجکستان کې د بشري حقوقو څرنګوالی دی. د شاغلی راسموسن په وینا له تاجکستان سره د همکاري او شراکت د دې ګډ پروګرام هدف له تروریزم سره د مبارزې د پوځي زده کړو او روزنیزو پروګرامونو او پر وسلوالو ځواکونو د ډیموکراتیک کنټرول ټینګولو په برخه کې د همکاریو پراختیا شامل دي. د ناتو تړون تر دې مخکې ویلي چې تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د خپل ماموریت د بشپړولو لپاره د منځنۍ اسیا له هیوادونو څخه د ځانګړي همکاري غوښتنه کړې ده. چوتړون په تیرو کلونو کې د منځنۍ اسیا د یو شمېر هیوادونو لاري په افغانستان کې خپل ځواکونو ته غیر پوځي اکمالات کول او شای د خپل تخنیکی وسایلو د ایستلو په برخه کې حمله دیلاري کار واخلي.
راپور زمور قضاوت ستاسو
اسدی رډو په منځني سپد ول شپژنې په ټول افغانستان کې اوري په هلمند کې پراخ سیلونه رامت شوی
مرجا ندالې لوی ماند او مرکز د لشکرګاه کې بعضې سیمې لکه صافیانو او کلای کوناو او دغه مناطق کې کجکۍ کریش په دې علاقو کې سیلابونه ډېر راغلي دي.
پروان خبرونه کې وړاندې له یو شمیر سیلاب ځپلو سره هم ژغیدل یو خو مخکې تر دې چې د هلمند د سیلونو پاړه واوري کونړ ته ورسو د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د شلتن درې د پیښو د څېړلو لپاره چې کوم پلاوی له کابل تللی وو نن یې خپلې څېړنې پای ته رسولي. په دې سیمه کې د لومړنیو رپورټونو له مخې تر لسو ډیر ملکیان د شنبې د ورځې په بمباري او له طالبانو سره د ډزو د تبادلې پر مهال ووشل شول خو اوس له تحقیقاتو وروسته په دې شمیرې کې بدلون راغلی. دا سوال شبي پلاوي له مشر او مشاور وزیر شجاع الملک جلال خان سره د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري مرکه کړي او نمړی تری پښتلې چې په تحقیقاتو کې د پیښې په باب څه تر لاسه کړي. جلال خان په جواب کې وویل
اصلا مسله د شوې د جدالت قطعي سپرچار سره د درې څلور مشاورین او خارجي سره د کورونو شاته بر پغره کې کو شوې دي. بیم د شپې را کو شوې کله چې دی را کو شوې دي تقریبا رڼا یې لګېدلې ده. دا کم چې مخالفین دي طالبان دی غولې دي د کورونو د شوې د کورونو خالی کړي خالی کړي دي. بیا په دې ورځ شروع کړي دي د قطعي سپرچار ماسره کړي ده د کورونو کې په دوز کې د یو امریکایي لګېدلې په تنظیمه نه غمړل څلور د قطعي سپرچار کسان زخمي نو دې د ماسره په حالت کې به البته حکومت غوښتل او تیاری راغلی بمبار دې کړل دي. کم طالبان هم چې مړ دي هغه د کور کې داخل نه دي په غرونو کې مړ دي خو په دغه ځای کې چې کوم ماشومان او کوم زنانه مړ دي نو به تقریبا د څلور بجو چې قطعه په شوې ده په دغه ځای کې د زنانه مړ دي. به ولسی خلک راغونډ شوي دي او ولایت سمته مسنه ولا دي دوه زنانه درې زنانه چې زخمیان او غیر اوستوي دغه جمله نه هغه اته زنانه او نارینه چې زخمیان او شپږ ته بیرته د پټۍ او دواین وروسته رخصت شوي دي. هغه دوی وړي د جلال آباد ته چې دی وملا ماته خوښ شوي دي او خپې پل شوي دي وي خل زنانم سترګه د اوریز سره کېدلې هغه زخمی ده.
په دې کې ټول څومره ماشومان او څومره زنانه مړې دي څومره مخالفین
موږ ته خو چې مخکنه گزارش رسیدلې پاره کې و لس ماشومان مړو او سره د زنانه او دوه درې زنانه سره او مخالفین او د طالبانو د مړو یو لس سره کړ شو او د غاتو زنانه او زخمیان نو دا اوس چې موږ له سوالې نه کوم له سره ورسېده هغه تعداد زیات کړل ده تقریبا 40 کسان د مړو تعداد خوده لري شپږه کې و ته طالبانو لیکلي دي چې دغه
مسلح کسانو په غرونو کې مختلفو ځایونو کې او دا ولس کسان نور غیر نظامیان دي او ملکی خلک دي چې په هغو کې زنانه هم دي او ماشومان پکې تعداد ماشومان ډېر دي.
خان صاحب، لومړۍ ورځ باندې او په دویمه ورځ د پیښې امنیتي ځواکونو اول خو خبرې نه کولې مطبوعاتو سره، بیا ویل چې دي کې بمبار شوی دی او په موږ باندې سخته ورځ وه، موږ کومک وغوښته. د هیئت چې کله راغې بیا د ځانمرګي مسله پکې راووتله چې دغه کور کې ځانمرګی شوی دی او د تلفات د هغې له امله خلکو ته وغوښتې دي، په دې اړه هم څه معلومات ترلاسه؟
نو موږ خو په ورځ چې راغلو دلته دا خبره کوله، او کله چې دا خبره وشوه د اول ورځ نه موږ دا خبره رد کړې ده چې څوک داسې نه کوي چې په خپلو بچو او په خپلو تور سرو باندې دغه وکړي. دا انتحاري او په خپله رئیس جمهور هم په دغه خبره باندې لږ خفه شوی و، او موږ ته دا هدایت وکړي چې تاسو باید د ولسي خلکو نه پوره د دې خبرې معلومات وکړئ. نو موږ اول هم رد کړل، اوس هم رد کوو چې هلته د انتحاري څه مسله پکې نه وه.
دوه میاشتې وړاندې تقریبا هم په همدغه شلتن کې څوارلس پورې ولسي خلک ووژل شو دغسې دې ته ورته عملیاتو کې. تیر کال په غازی آباد کې الګل کې خلک ووژل شو، ولسمشر کرزي د من اعلان وکړ چې باید نور بمبار ونه شي.
نو بمبار خو دغه قطع سپر چار چې دا اګر چې دا د امنیتي ملي په تشکیل کې ده، خو امنیتي ملي په څه داسې خاص دغه نه لري، کنټرول په خپله د خارجیانو په لاس کې دی او هغه یې رالیږي. نو هغه د خپل قطع د حفاظت او د هغې د بچ کولو دپاره دغه هوایي ځواکونه دغه کلي موږ اوس هم چې ښه نه دي شوي وه، مخکې م ویل بیا هم و، لیکن دومره مسله ده چې دغه کم کسان چې د حکومت مخالف قوتونه دلته پراته دي، دې ولم په کار نه ده چې دغسې د کورونو او د آبادۍ نه دی استفاده وکړي. ولې زموږ او ستاسې په هغه وطني اصطلاح باندې د چا خپله شخصي دښمني چې د چا د کور نه چې به ډزو شي هغه کور دښمن پرې دی، اول د کور سړي څه پت نه کوي که نه. نو که دیو کاشکې دیو د دغه نه د خپل قرارګاهونه یا د خپل مرکزونه د کلو او بانډونه وروسته ایستلی وی، نو ولې به دا ماشومان تلف کېدلی؟
د کونړ د شیګل په ولسوالۍ کې د روانې اونۍ د ملکي تلفاتو د پیښې د څېړنې د هیئت د مشر شجاع الملک جلال خان څرګندونې مو اورېدې چې ویې ویل ولس ملکیان او و طالبان په دې پیښه کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو په فیسبوک کې هم د ملکي تلفاتو په ارتباط یوه پوښتنه شوې ده. پوښتنه دا ده چې د 121 ملکیانو په وژنې تورن شجاعي ولې نه نیول کېږي؟ شجاعي په روزګان کې د دغو کسانو په وژنه تورن شوی دی. د ازادي راډیو تقریبا 90% کې اوریدونکو دا خبره تایید کړې ده چې په حکومت کې دننه یې ځینې کسان ملاتړ کوي. تقریبا 6% دا نظر تایید کړی دی چې افغان محاکمې د محاکمه کولو توان نه لري، او 2% هم دا نظر تایید کړی دی چې شجاعي پیدا کول ګران کار دی.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د هلمند مرکز په ګډون په بیلابیلو ولسوالیو کې سیلونه رامات شوي دي. د ازادۍ رادیو خبریال الیاس دای له یو شمېر سیل څپلو سره شخېدلی او د چارواکو نظر هم اخیستی.
په نادالی کجکی مرجی خنشین او ګرش ګرسوالیو کې دروانې ونی سختو بارانونو او سیلابونو ګڼ شمېر کورنه چپکړي او په هکتارونو بیلابیل کروندې له حاصلاتو چبلې دي. د سیلابونو او بارانونو لامل ځانمنې سوي کورنه وای زیات شمېر حیوانات د سخت جلی د وردو لامل مړ سوي دي. د تیرو دوشمې په ورځ مازیګر مهال د سخت باد سره زورور باران او جلی په کلیوالو سیمو کې خټین کورنه ونړول، د غنمو او کوکنارو حاصل تر رسیدل ډیر کروندې خراب کړي. د ځانمنې سیمو اوسیدونکو وایي کښت کورونه او حیوانات له منځه تللي دي او د دولت مرستې ته سخته اړتیا لري.
برای د شپې پر اته بجې چې راووتو دا زموږ سره یې ټول اخیستی وو، مره بیا پر دولو باندې ولاړو، دا خوسرالو دا خو دیوالۍ مې څه چپه کړي بار په ساره پورې مې دغه ګورو په لاسو باندې سر دغه کړی دي.
دا تا چې کاندي د شپې اوبه راغلې، د شپې موټر په مان چلانه کړه، په سرایو کې خونې ونړېدلې، د شپه مو کار کاوه، دغه نه کوم ګر سره کار یې کاوه.
خو نو دغه زبران د کانالونو نه دي کار شوي.
په هلمند کې د ډیرو سندونو پر څنډه جوړ شوي کورونه او د سندونو پر څنډه د استنادي دیوالونو نشټوالی اکثره وخت د زیاتو ورښتونو پر مهال خلکو ته زیانونه رسوي. په هلمند کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې امریت وایي د دې وروستیو ورښتونو له امله په ګڼو سیمو کې خلک زیانمن شوي دي. د طبیعي پیښو سره د مبارزې امیر میرکلم ظاهری وایي د زیانمنو سو کورنیو شمیرل پیل شوي دي او د مرستندوی ادارو سره یو ځای دغه کورنیو لپاره د مرستې تابع کوي چې د ورښتونو او سیلابونو له امله زیانمن شوي دي.
قرار د معلوماتو چې خلکو موږ ته مراجعه کړې د اریزو او دغه سراغلی او زموږ معلومات سوي دي، نو بیا په بعضې مناطق کې لکه مرجع، ندالۍ، لوی مانده او مرکز د لشکرګا کې بعضی سیمې لکه ساپیانو او کلای کوناو او دغه مناطق کې کجکۍ کریش په دې علاقو کې سیلابونه ډیر راغلي دي او څه خرابې هم پېښ کړي دي. کسمې وکولي اوس موږ هغه سروې شروع ده چې نن ندالي او مرجیت دوټه مولاړه
که هم د پیښر د مبارزه امیرت د کی کشمیره ونه ویل خو کلیوال وای چې کیدای شي د ورشتون لامل تر 15000 پورې کورنۍ په بیلابیلو سم کې ځانمن سیوي. په هلمند کې هرکال د بارانی موسم پر سیرو سره د سیلابونو او سخت ورشتون لامل ځینې کورنۍ ځانمن کیږي. ویل کیږي اکثره هغه کورنۍ د سخت ورشتون لامل چې په کیږي چې له خټو جوړ سیوي او یا هم د سندونو او خړونو پر غاړه ودان سیوي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خوست په شیخ زايد په همتون کې د جنو لیلیا پلان سلشه د غلیلیا نوی ودانه شوې ده. د غلیلیا د شرایطو پاړه او په همتون کې د روان کال د نویو وړو پروژو په ارتباط له خوست له نجيب الله الو خیل اورو.
تر دې وروسته یو کلونو پورې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو نجونو په خوست شیخ زايد په همتون کې له دې کبل لوړ زده کړو ته زړه نه ښه کاوه چې دوی ته په خوست کې له پوهنتون سره په نږدې سیمه کې د اوسېدو مناسب ځایونه نه وو موجود. خو دا ستونزه په دې وروستیو کې خوست ته د مخدره موادو پر ضد وزارت د امتیازي بودیجې د برابرولو او د خوست شیخ زايد پوهنتون لپاره د نجونو د لیلې د ودانیو د جوړولو لارې هواره شوه او سږ کال چې د خوست شیخ زايد پوهنتون ته د کانکور ازموینې له لارې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه په لسګونو نجونو لاره پیدا کړې ده، یاد لیلیا د نجونو پر مخ پرانستل شوه. د خوست شیخ زايد پوهنتون رئیس پوهنوال محمد رسول باوري وویل چې یاد لیلیا د خزینه محصلانو لپاره د ژوندانه پوره اسانتیاوي او د مطالعې لپاره یو ښه او آرام چاپېریال لري.
د شیخ زايد پوهنتون او خوست په بشپړه توګه د ټولو خویندو د ټولو نجونو د تحصیل لپاره مناسب شرایط لري.
د خوست شیخ زايد پوهنتون رئیس پوهنوال محمد رسول باوري وویل چې که څه هم سږکال یاد پوهنتون ته 150 تن نجونو لاره پیدا کړي، خو د شیخ زايد پوهنتون د نجونو لیلیا د 400 نجونو د اوسېدو گنجایش لري. په ورته وخت کې د خوست دولت مقام په استازیتوب بریالي روان وویل چې په دې کال کې به د خوست سیمه ایزه اداره د شیخ زايد پوهنتون په چوکاټ کې د یو شمېر مهمو او بنسټیزو پروژو د پلي کېدو لپاره هڅې کوي. تدریسي بلاکونو جوړېدل
چې ورته جدي اړتیا ده، د شیخ زايد پوهنتون د میډیا سنټر جوړېدل، د حقوق او سیاسي علومو د تعمیر جوړېدل چې پروژه یې په یو تشویشي حالت کې ده، او د شیخ زايد پوهنتون د طب د پوهنځی د کدري روغتون فعاله کول به زموږ هغه برنامه او هغه ګامونه وي چې په 1902 لمریز کال کې به موږ په ډېر جدیات خاطیات او زیار سره په دې برخه کې تلاش کوو.
د خوست ولایتي شورا وکیل زهرا جلال وویل چې شیخ زايد پوهنتون د زده کړو او استوګنې هغه ټول معیارونه لري چې د هیواد په نورو پوهنتونونو کې موجود دي.
موږ بیا هم هڅه کوو چې ځینې ولایتونه چې کوم مشکلات لري هغوی هم کولی شي چې راشي، انشاءالله دلته هم ګنجایش شته او هم هغه معیارونه چې د تدریس په بل ولایتونو کې
د یادونې ور ده چې شیخ زايد پوهنتون دا مهال تر شپږ زره زیات محصلان لري چې په لسو بیلابیلو پوهنځیو کې پر زده کړو بوخت دي. کتون کې په دې ولایت کې د خلکو په منځ کې د امن، پوهنې او دوستۍ د کلتور په خورولو کې یاد پوهنتون اغیزمن بولي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو مرکه هم اوریدلی شئ او د ازادي رادیو 19 پروګرامونه هم اوریدلی شئ. البته که چیرته تاسو دا خبرونه نوی اوریدلی، کله چې دا ساعت بشپړ شي له هغه وروسته د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه هم تاسو نیولای شئ. وړاندې به په روانه خپرونه کې د ورکو شوي عزیزانو پروګرام خپور کړو. کېدای شي چې ستاسو کوم ورک عزیز پکې پیدا شي. همدارس د رپورټونو په برخه کې به تاسو وړاندې واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا اندېښنه لري کله 2014 میلادي کال مخکې افغانان سوله ونه کړي نو د کورنیو جنګونو خطر شته. دا به هم واوري چې د بریتانیا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د دې هیواد د پلي سمندري ځواکونو وروستۍ اډه چې څه باندې یو لسیزه پرانیستې وه تړل شوې ده. یو شمیر نور مطالب هم که وختو تاسو ته خبرو، خو اوس ازادي راډیو ته تاسو را رسیدلې سمې سونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو یو اوریدونکي لیکلي دي د کانکور د امتحان نتایج باید لغوه شي او لسره د امتحان واخیستل شي. د یو بل اوریدونکي لیکلي د تګا پولیس والی کې معارف ته توجه نه کیږي او کتابونه نشته. الیاس له جلال آباد پر استولې سمس کې لیکلي دي نوی برق ډیر زیات شي. او عبدالرحمن له بغلان لیکلي دي افغانان باید خپلو ګټو ته پام وکړي کنه بهرني هیوادونه په تیره گاونډیان موږ آرامي ته نه پریشلي. ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري او ازادي رادیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې د FM په 1.5 خپریشي. څلور بجې